گفت و شنود.
خبر اتره
دوست عزیز شنوندای برنامه گفت و شنود خبر اتره. سلام، حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم
حسیب الکوزی.
برنامه امشب گفت و شنود خبر اتره را گردانندگی میکنیم که به مسئله پذیرش پناهجویانی که به افغانستان برمیگردند اختصاص یافته.
بله، لکه څنګه چې حفیظ آصفی صاحب اشاره ورته وکړه، د امریکا ژغ آشنا ریډیو د نن ماښام د خبرو اترو یا گفت و شنود په خپرونه کې د کډوالو پاک له غیرو چې د پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته بیرته راستنیږي. په خپرونه کې پر دې بحث کوو چې آیا افغان حکومت د کډوالو د بیرته راستنېدو لپاره لازم آمادګي لري که نه، او دغه راز اړوندې ادارې چې په دې برخه کې که د ملي ادارې دي او که بین المللي ادارې دي، آیا لازم آمادګي لري که نه لري. د امریکا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي دي چې په 2016 کال کې به شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستنېږي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ او خپلې پوښتنې او نظریات زموږ سره مطرح کړئ. خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگټن د سټوډیو څخه همدا اوس خپریږي.
بله، نیو برنامه شما هم میتونین دوست عزیز با گرفتن شماره 0790-0070 تماس بگیرین که شما این شماره مستقیما شماره به استودیو ما در واشنگتن وصل میکنه، و در صورتی که در خارج از افغانستان تشریف داشته باشین و مایل به سهمگیری در برنامه باشین، شماره تماس با ما 001-202-619-3136 است. شما همچنان میتونین با مراجعه به صفحه فیسبوک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا با آدرس www.facebook.com/voapashto و یا voa دری نظر پرسش و هم شماره تلفن خود را درج کنین تا ما بتونیم با شما در تماس شوین. مهمانای محترم برنامه را که به پرسش های ما و شما شنوندگان عزیز جواب خواهد گفتن، همکار آقای الکوزی معرفی میکنن.
بله، حفیظ احمد میخیل صاحب دی د مهاجرون و کډوالو د وزارت مشاور دی. غرض نصیر احمد حیدرزی صاحب را سره دی د IOM د نړیوال سازمان د ما اړیکو مسول دی، او ګلولی پسرلی صاحب را سره دی چې په لندن کې اوسیږي، هلته لیکل وست کړی دی، په خپل یو کډوال وو او په دې برخه کې یو کتاب هم لیکلی دی، خپل تجربې شریکی کړی دی او د کډوالو په برخه کې ډیر زیات فعالیت هم کوي.
بله،
نو دغه درې سره قدرمن میلمانه را سره دی په خبرونه.
بله، د نیمه اول برنامه آقای میاخیل داریم، اونا نسبت کار مسئولیتی که دارن نمیتونن با ما باشن، و در نیمه دوم آقای حیدرزی با ما خواهد بودن. آقای میاخیل همین لحظه روی خط است با آقای پسرلی. آقای میاخیل سلام به شما، خوش آمدین، صدای ما رو بشنوین. آقای میاخیل،
یا همکار محترمتان و همچنان شنوندگان رادیو شما تقدیم میکنم.
تشکر از شما. آقای پسرلی سلام به شما، خوش آمدین، صدای ما رو بشنوین.
علیکم السلام، بیر من نتاست اسلام و نیکی هیلی
مننه پسرلی سلام. پیل به د حفیظ احمد میاخیل صاحب څخه وکړو. میاخیل صاحب، په نیویارک ټایمز کې لکه څنګه چې مخکې ما اشاره ورته وکړله، یو مقاله خپره شوې ده د نوومبر پر څلورمه نیټه باندې، او په دې کې د بیلابیلو ادارو سره خبرې شوې دي، د افغانستان د حکومت د استازو سره خبرې شوې دي، په بیلابیلو ولایتونو کې د IOM د چارواکو سره خبرې شوې دي، او دغه راز د UNHCR د چارواکو سره خبرې شوې دي، او داسې اټکل شوې دي چې په 2016 میلادي کال کې روان کال کې تقریبا 2 میاشتې نورې هم پاتې دي، د افغانستان د پاکستان او د ایران او د اروپایي وادونو سره چې د بروکسل د غونډې نه وروسته یوه موافقه هم لاسلیک شوې ده د افغان حکومت او اروپایي وادونو ترمنځ، ګرچې جزئیات په بشپړ ډول خپاره نه سوله، اما موږ بیل وختونو کې هڅه وکړله چې د حکومت نظر واخلو، خو داسې واضح نظر را نه کړل سو. اما په مطبوعاتو کې چې رپورټونه راغلي دي، ویل کېږي چې تر 30,000 پورې به افغان کډوال د اروپایي وادونو څخه هم افغانستان ته راستنېږي د یو موافقې پر اساس. په مجموع کې 1.5 میلیون افغانان راځي بیرته افغانستان ته. آیا افغانستان حکومت آمادګي لري او که نه، او په دې برخه کې که آمادګي و هم لري، مرستو ته اړتیا لري که نه، د افغان حکومت دریځ څه دی؟
ګورئ، اول خو زه باید دا ووایم چې شاوخوا 800,000 افغانان د کال لپاره څخه تر نومبر میاشتې پورې له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستانه شوي، یعنی یو میلیون خونه خو د کال تر پایه پورې احتمال د دې شته چې تر یو میلیون کسان هیواد ته راستانه شي. د دې تر څنګ په پاکستان کې د ژمي په خاطر دغه د ستنېدنې پروسه ځنډول شوې د دریو څلورو میاشتو دپاره، یوازې د هغه افغانانو چې هغوی د مهاجرت کارت لري په پاکستان کې. نو اکثریت زموږ هیوادوال له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي. ګورې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ستراتیژي دا ده چې د کډوالو راتګ باید په تدریجي ډول وي، فیزات په مسئول او قابل د مدیریت، یعنی د افغانستان د جذب له ظرفیت سره سم باید وي. نه دا چې په لویه کچه کډوال دې راشي او د کډوالو راتګ باید د دې په خپله خوښه باندې وي. د دې لپاره د آمادګۍ او تدابیرو په هکله زه باید دا ووایم چې هر افغانان چې هغوی له پاکستان، ایران او یا نورو هیوادونو څخه راځي، او کوم کسان چې د یونیسیف سره ثبت یا د مهاجرت کارتونه لري، د کورنۍ له هر غړي سره د $300 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کیږي. د دې تر څنګ یو شمېر نور خدمات هم دوی ته وړاندې کیږي. هغه افغانان چې د هغوی د مهاجرت اسناد نه لري او هیواد ته راستنېږي، یوازې له 20% یا حتی تر 40% پورې د دغو مستحقو کورنیو سره یو اندازه مرسته د ایون لخوا کیږي. په دې وروستیو کې د افغان دولت لخوا هم 100 میلیونه افغانۍ له پاکستان څخه د افغان کډوالو، یعنی هغه افغانان چې هغوی د مهاجرت کارتونه نه لري او هیواد ته راستنېږي، د دې لپاره د مرستو لپاره 100 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوي. یو پلاوی تېرونی تورخم ته سفر کړی و او دغه د مرستو لړۍ رسماً د تورخم څخه پیل شوه. هر هغه کس چې د مهاجرت کارت ونه لري او د تورخم له لارې هیواد ته راستنېږي، له هغې سره د 3350 افغانیو په اندازه چې معادل د $500 کېږي مرسته کېږي. نو د دې تر څنګ د تورخم نه وروسته به دغه پروسه په سپین بولداک او همدارنګه په اسلام قلعه او ملت دغه سرحدي اساسي کرښو کې هم شروع کېږي. نو د دې تر څنګ حکومت هم هڅه کوي چې هغه مستحق کورنیو ته، کومې کورنۍ چې مستحق دي، دوی ته د دې د سرپنا لپاره د ولسمشر د 1940 یعنې فرمان په اساس دوی ته یوه نمره ځمکه ورکړي. خو په مجموع کې که ووایو په هېواد کې ستونزې شته، امنیتي ستونزې شته، اقتصادي ستونزې شته، دلته د لویې کچې کډوالو منلو ته چمتووالی نشته، ځکه د نړیوالو مرستې هم کمې شوي په هغه کچه چې اړتیا ده. هغسې مرستې نه کېږي اوس، حکومت هم هغومره توانایي نه لري چې دوی ټولو ته دلته خدمات وړاندې کړي. نو د دوی راتګ ته داسې په تدریجي ډول وي، نو حکومت کولای شي چې هغه لازم خدمات دوی ته وړاندې کړي. د اروپایي هېوادونو خبره تاسې وکړه، دوی 80,000 افغانانو اخراج او ویستل دا کاملا مونږ ردوو. خو د بروکسل له ناستې مخکې په 3 اکتوبر باندې افغان دولت د اروپایي ټولنې سره یوه ګډه اعلامیه لاسلیک کړله، همدارنګه له فنلاند او آلمان سره هم اعلامیه لاسلیک شو چې د دغو اعلامیو تر اساس باندې هغه افغانان چې دغو هېوادونو ته تللي، که چېرې د دغو هېوادونو د کډوالۍ د ادارې د خوندیتوب د مهاجرت اسناد رد کېږي او نه منل کېږي، دوی ته په دریو محکمو کې د مراجعې حق ورکول کېږي. که چېرې بیا هم په دغو دریو محکمو کې د دوی اسناد رد کېږي، دوی ته
بله. یک مسئله شما آقای میخیل، معذرت میخوام گپ شما را قطع کردم، ببخشید. بسیار میخواستم بگم شما بر مسئله گفتین که در صورتی که اینا به شکل تدریجی وارد افغانستان شان، حکومت امکان دارد شرایط برزنا آماده بکنه، اما این مسئله تدریجی به مسئولیت شکی داره. آیا حکومتی که میزبان از اونا هست، مثلا پاکستان بعد از 100 تنشا میخواد که همیشه بیرون ببره، آیا کدام تضمین بین المللی وجود داره که این برگشت یا بازگرداندن اینا به شکل تدریجی باشه، رقمی که شما اشاره کردین؟ به
ببینیم این خب هر تصمیمی که گرفته میشه در ارتباط با افغان ها در کشورهای میزبان ای تصمیم یا جانبه نیست، مگر به قوانین و کنوانسیونهای بین المللی که در ارتباط به مهاجرت هست، کشورهای میزبان مطلق است که هر تصمیمی که میگیرند باید در تفاهم با کشور مبدا باشد.
بله.
یعنی خواست ما استراتژی وزارت همین چیز است و گفتگوهایی که ما هم داشتیم، خب اما متاسفانه در پاکستان چونین برخورد نمی کنه با افغان ها. بعضی وقت مشکلات هست، افغان ها اخراج میشن، آزار و اذیت میشن. پس از حادثه تورخم میان دو کشور اختلافات و مشکلات سیاسی که در میان آمد، خب قربانی از این مشکلات افغان های مهاجر در پاکستان شدن و یک تعداد زیاد هم تهدید به اخراج می شدن یا که در هم اخراج شدن، یعنی به صورت کتلهی اصیر در آنها می آمدن به کشور یا هم اخراج می شدن و یا هم به ازمار دیگه. اما پاکستان یکی از کشورهای است که به کنوانسیون نهضت اجرائیه که ژنو و پروتکل 1967 متعهد نیست. مشکل در اینجا خب با وجود دیگه هم ما بارها نشستهایی که داشتیم در با اشتراک یونیسیار، خواست معامی بود که افغان ها را برایشان باید فرصت داده شد تا و در این فرصت کم عودت میلیون ها افغان ناممکن است. به این خاطر ما باز هم پیشنهاد یعنی نشست سه جانبه را کردیم که با اشتراک یونیسیار که نشست احتمال داره در اسلام آباد برگزار شده و خواست معامی است که افغان ها را باید فرصت داده شود تا عادت زینا به صورت تدریجی و قابل مدیریت باشد.
بله، تشکر آقای میاخیل.
مننه ور به سو ګولولی پسرلی صاحب ته میخیل صاحب تاسو په خبرونه کې را سره وسی پښتنې نوري هم ستاسو نه به مترکو. پسرلی صاحب یو کتاب لیکلی دی خپل بدته موقع ورکو، لایټ لس سکای په انګریزي یو کتاب لیکلی دی، خپل کیسه کړې ده. دی هم په ډیر لړ سین کې د افغانستان څخه تللی وو، اوس په بریتانیا کې ژوند کوي. یالته لیکل وستم و کې فکر کوم چې لیسانس دوره یالته بشپړ شوی ده او کنه ورسره بدوی معلومات راکې، خو الته لیکل وست کې په مجموع کې وضعیت تاسو څنګه ارزیابي کوي د افغان کډوالو؟ الته آیا هغه څه چې میخیل صاحب مخ کې و فرمایل د سی ریپورټونه په ګارډینز کې راغلی و او په نورو رسنیو کې راغلی و چې د اروپایي اتحاد مرستې مشروطې سوي دي، په دې باندې چې افغان حکومت بیرته شاوخوا 80,000 کډوال بیرته ومني، آیا تاسو هم دغه راپورونو تایید کوي او که ردوي دا مسله؟
له کله چې مخکې په احترام حقیقت کې چې ځکه افغان د مهاجرینو در او بیرته سره مخالف نه يم، خو چې سره مخالف نه کړی چې افغانان برتانیا ته زور لګل کیږي، اروپا ته زور لګل کیږي، باید افغانستان دولت ته ملي کوم صحیح پالیسی او ستراتیژي نه لري. دا اوس چې مخکې څه وایي چې د سي ایت قتل نه چې د سي لاس لیک نه سوي په برسلز کې هم کله چې جمهور راغلی موږ افغان فعالین د مهاجر د قروال د حقوقو غوښتونکو موږ لاړل ته مظاهره کړې و. اروپا اتحاد وایي چې موږ د لاسلیک کړی افغانستان سره چې هغه افغانان چې کیسونه یې دوسیې رد شوي دي باید بیرته یې واخلي او که وایي نخلی موږ تاسو دغه کوم خیر کومکونه د سر کوو دا در باندې کموو. زموږ مشکل په دې کې دی چې هر هفته په لسګونه او په میاشت کې په کلو کې په زرګونه افغانان برتانیا نه بېرته افغانستان ته لیږل کیږي. او اوس برتانیا اروپایي اتحاد او برتانیا دا هم وایي چې په افغانستان کې یو ځان ته په کابل ایرپورټ کې ځان د ټرمینل د دې لپاره جوړ کړي کوم مهاجرین چې بیرته اروپا ته په زور لیږل کیږي او راستنه کیږي افغانستان ته. نو زموږ دولت او زموږ حکومت، زموږ رئیس جمهور، زموږ اجرایی رئیس او زموږ وزارت مهاجرین په یو غږ نه دي. وزیر مهاجرین یو خبره کوي، رئیس جمهور بل خبره کوي. دوی د یو کلیر پلان نه لري چې افغانان باید په زور راونه لیږل شي. اوس
خپل میاخیل صاحب هم ویل چې موږ د دې طرفدار نه یو چې افغانان په زور راولېږل سي، که په تدریجي ډول راولېږل سي او بایزته بیرته دوی چې کوم کلمه استفاده کړله بیرته راستانه سي،
دې کې دي مشکل نه لري. خدا حقیقت نه لري. کله چې اروپا ته خبر راځي جرمني او افغانان دي، یو دغه اتیا زره چې دي د اروپا وایي کې د سینه موږ زیاتو لګو دي هغه نمبر اوس خیم نشي څومره نمبر افغانان به وته ولي. اوس د موقعه مسې د سره چې د برتانیا او د اروپا اتحادیه حکومتونه افغانان کیسونه رجک کیسونه ریفیوز کی په سویډن کې، په فنلند کې، په بلجیم، هالند، جرمني او ترش دغه ځای کې خصوصا نور اروپایي اتحاد ملکو کې چې افغانان غواړي چې بیرته افغانستان ته ډیپورت کړي ویلي یا ترکیه ته ویلي خصوصا د یونان په مسله کې یونان کې څومره افغانان راځي او کله به د ترکیه ته لیږل کیږي زیاتره کیسو کې دا کېږي ترکیه نه افغانان بیرته افغانستان ته لیږل کیږي نو کاشکې زموږ حکومت لکه بدې مندي غور خودله وای هغه مهاجرین چې پاکستان او ایران نه راځي هغه ته ځین موقع نه ده مسئله ده څوک په لغمان کې په ننګرهار په کابل او په نور ځای کې په دښتو کې په غرونو کې شپې ورځې کوي هغه ته دا چې مخه چې وجود موږ کومکونه چې دا کومکونه خره خودم را دیغوي دیش کال به شل کال بعد موږ ترستنی یا غوت کوم سہولتونه چې پیورتم ورته برابر یغنه دي برابر چې بدبختانه او بل په افغانستان کې موږ زیات دي زه سوي کډوالو د جنگ دی وجي او نړیواله اروپایي هدي وخت دی خو شه افغانستان کې امن نشته تقریبا دیش ولاتو کې جنگ دی او جنگ او غربت او بیکاری هغه شان چې خلک دې ته مجبور کوي چې خپل ژوند په خطر کې واچي اروپا ته راشي
مننه پسرلی صاحب په پروګرام کې را سره وو سينور پښتنې هم ستاسو نه به مترکو میخیل صاحب مخکې مو ویل چې هغه کسان چې ریفیوجی دي یا کډوال دي او اسناد لري هغه چې راستنی جبرته د فامیل د یو غړي پر سر به $400 د یو انسیار څخه ورکول کیږي او دغه راز هغه کسان چې بیا اسناد نه لري او یم به هغه ته $300-$350 چې تقریبا $50 کیږي د نفر پر سر به شاوخوا دغه نه پیسې ورکي په مجموع کې کډوالو شمیر دولت د بودیجې نه ورکول کیږي چې $100 million ځانګړي سوي دي برخې ته صحیح دي
بله بله
دا شمیره تاسو مخکې تایید کړل چې د نوومبر د کال د پیل څخه د نوومبر تر میاشتې پورې یاتیا 8 میلیونه شاوخوا کډوال افغانستان ته راستنه شوی دی او اکثریت هم د پاکستان څخه راغلي دي د غشمیره ته په کتنې سره چې تاسو مویل وړاندمن مو کړل چې تر کال تر پای پورې شاید 1 میلیون کسان ته دا ورسیږي یو خو یو نه سیار دي چې په دې برخې کې کار کوي عملا بل ایو ایم دی په دې برخې کې کار کوي تاسو د کوم وجه صندوق حکومت په پام کې نه لري چې خاص د کډوالو د مازلې د حل لپاره یو وجی صندوق ولري او نړیواله ټولنه یو په دغه برخې د افغان حکومت سره مرسته وکړي ځکه دغه کډوال چې راځي دوی به شونځیانو ته ضرورت لري دوی به کورونو ته ضرورت لري دوی به نمرو ته ضرورت لري دوی به روغتونونو ته ضرورت لري دوی به د کار زمینې ته ضرورت لري په دې برخه کې حکومت کوم پلان کوم ستراتیژي لري تر اوسه پورې کنه
مختلف نے مذاکرات دغه د حکومت د خوانه چې په اړه کې مختلف وزارتونه او ادارې د ټیم کې ورته لري او د کار کوي تر اوسه پورې یعنی یو واحد نظر باندې د کار کوي او حالته په جلا جلا ډول زموږ افغانان چې ټول د دې اسناد کې د ټیم کې چې لري هم د دې اسناد راتګي د تبرو محکمو کې د مرادي حق ورکړل کیږي چې محکمو کې هم د دې اسناد راتګي د دې افغان حکومت هم منظم کوي اتیا زره کسان دغه شمیره په ځکه نه ده مشخصه شوې چې زمونږ د افغانانو هغه اسناد اوس تر څېړنې لاندې دي په یو شمېر هېوادونو کې نو د وجهي صندوق خبره داسې وه چې وګورئ اول خو زه باید دا ووایمه چې دغه پروسه چې 3350 افغانۍ له هر راستنېدونکي کډوال سره هغه چې د مهاجرت اسناد ونه لري مرسته کېږي دا پروسه ایران اسلام ادارو
من غوښه کولای شي نو راځي د تورخم لارې چې موږ تل زیات ډول لاږي بلکې هغه د سیم د بدل لارې راځي او کیا د ایران څخه راځي له دې سره به هم راځي شي د دې تر څنګ یو څو نور خدمات د دې د سرخانات برخه کې هغه د مهاجرینو شهرکونه چې جوړ شوي په هغه کې انکشافي پروژو ته اړتیا ده مکتب ښوونځي ته همدارنګه کلینیکونو ته هر څه ته دغه ټول مسایل هلته په نظر کې نیول شوي خو که څه هم منابع امکانات محدود دي مرستې په هغه کچه چې مخکې کېدلې هغه مرستې اوس نشته نو حکومت هم تر خپلې وسې او توانه پورې کوشش کوي تر څو دوی ته هغه خدمات وړاندې کړي هغه افغانانو ته چې هېواد ته راستلېږي خو ستونزې شته په هېواد کې دا مني چې ستونزې شته منابع امکانات محدود دي هغه څه چې اړتیا ده هغه چې خدمات دوی ته نه وړاندې کېږي ځکه مشکلات شته
مننه میاخیل صاحب
جناب آقای میاخیل یک مسئله دیگه که عموماً مشکلات را در سالهای گذشته هم به وجود آورده با برگشت پناهجویان مهاجران به شکل منظم ساختن از اینا به حوزه های مختلف بسیاری وقت تراکم برگشت کننده در یک محل خاص و گسترش از اونا به جای عدم گسترششان به جای دیگه سبب مشکلات شده مثلا در دو طرف سرحد یا مثلا در یک شهر معین آیا در این رابطه هم پیشنهادات و یا طرح‌های جدید روی دست است که به شکل مساویانه در جایی که خودشان شاید بخواین یا از اون جا هستن تقسیم شوند در این رابطه چی فکر میکنین؟
خب اصلا همون شهرک هایی که ایجاد شده به خاطر مهاجرین این شهرک ها خب اکثریتش در بیرون از شهرها هستن خب هموطنان ما اکثریتشان دنیان وقتی به کشور عودت میکنن بیشتر از 60% عودت کننده ها در ولایت های مشرقی مسکن گزین میشن اکثریت اینا به شهرها میان خب شهرک هایی که جور شده برای مهاجری این شهرک ها مشکلات امنیتی خود داره مشکلات به خاطر این مسائل کمیانی تراکم نفوذ یا این مسائل در نظر گرفته شده یک کمیسیون تعیین شده که به این کمیسیون وزارت امور شهرسازی وزارت مهاجری چندین نهاد دیگه زیاد داره سر این مسائل کار میکنن و تا این مشکلات حل شده اما این مشکل هست مطابق به فرمان 104 رئیس جمهور هر کسی که عادت میکنه به این فرمان تذکر رفته که اگر مستحق شناخته شده پس از این پروسیجر اداریش در ولایت خودش برش یک نمره زمین داده میشه اما این فرمان از گذشته ها مانده بود حال رئیس جمهور جلال ابن آب اشرف غنی میگه که هر عادت کننده میتونه در هر منطقه کشور زندگی کنه ما به این منظور پیشنهاد تعدیل به این فرمان کردیم که تانوس جواب تعدیل به این پیشنهاد ما دریافت نکردیم از طرف میکنم
بله تشکر
مننه اوریدون کتابا موقع ورکو بگورو بله. چی اوریدون کی چه نظر لری بیا به ورست وارسو پسرلی صاحب تا د پسرلی صاحب نظر به هم واخلو چې هغوی څه نظر لري مې باندې وکي د خبراتورو یا گفت شنو خبرونه ده د افغانستان د کډوالو پاک له خبرې کو چې د اروپایي هوادو وعليكم السلام
چې زمان خبرې کو منګونه
مې باندې وکي خبرونه تر شرغ لست
صاحب د مخیل صاحب ګورډیر خسته خبرې کی خو قسم ده کبه جلال آباد کې نه مهاجر تا سہولت نه بل څه نشته هیڅ شی نشته د ادریس نه پوښتنه کوي نو هیڅ خبره نشته بیا دوی هیڅ مستحق او مستحق به وګڼل شي پرمان دی رویا نو دوی ته موږ قسم قران دی محکمه کې کوته دی چې هم تلې خرګوټه وګوره چې د وزه د مهاجرینو ریاست د جلال آباد کې غوند و د خرچوي دی بسته بسته بلاکونه خرچوي دی مهاجرین غواړي کرزي صاحب لاس کال حکومت وکړي چې په مهاجرو پوښتنه ونه کړله نه ووټ کې برخه وکړله اوس د پاکستان نه غواړي چې عسکر کم دي عسکر سخت دي
مننه د پښتنه بم مترکو یو اندیشنه چې دا چې کچيري د ولسمشر فرمان تطبیق هم سي او د ولسمشر فرمان پر اساس باندې کډوالو ته چې افغانستان ته رسنی دي نمرې ورکړل سي په هر ځای کې چې دوی غواړي دغه د نمرو په تقسیم کې به عدالت ترڅا د پوری تضمینی او ترڅا د
پوری تضمینی شکیل
بالکل اداري فساد نه یار څوک به وایي چې ز کډوالې ما وسنت به جوړي او بیا به نمرې اخلي دغه مسله په دې برخه کې څه اقدامات سي دي چې دغه مخنیوي وسی بل اوریدونکو ته ورسو بل پښتنه بم راوخلو بیا به دواړو ملمنو ته ورسو
بله شنونده بعدی روی خط میگیریم. سلام برادر، خدا معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین؟
السلام علیکم شیر روان صادق ما سیپی سی پاش تو مهمانو تو سلام علیکم کوم ز کنال نه خبر کوم
خوش آمدین آقای صادق، بفرمایید.
سلام
و علیکم سلام،
سلامت باش. اصلا دغه د ماجرات لړۍ چې دغه د درې درې نیمو لسیزو زیږنده ده، او دې ته دغه د ګاونډي هیوادونه واه هیوادونه چې په افغانستان کې نه غواړي دلته امن راشي، دلته ثبات راشي، دا خلک ګډ جون تیر کړي لکه پخوا په شان یو افغانان شي یو کې دا تاسو وګورئ دغه اروپا ته چې هر یو کس چې ځي نه ځي دغه ته د سوداګر دی اته لکه نه لکه افغانۍ اخلي دا بچو ته ول نه دا پیسې ولې مصرف یا د ترکیې په غرونو کې دغه شي مړ شي یا مثلا دغه د ایران په ټاپوګانو کې مړ شي دا رنګ د بیانو ښکار شي، یعنی دغه اته نه لکه ګروپ دلته په کار واچي څومره پیدا به وکړي او انته ستلې د پلار نه جدا د مور نه جدا زه خپل کلیوال خلک پیژنم لرونه مړ شو هغه تلته اوس په ماجرت کې ژوند تیرې بل دا پاکستان ماجر چې دي هلته چې دومره ترخی شپې ورځې تېرئ زه دچ خلک هلته هم پېژنم چې هغوی دلته پټۍ لري ځمکه لري خو نه راځي دی او مطلب د پاره نه چا په لاس اړولی دی. زه هم دغه د ماجرۍ لړۍ ته باید خاتمه ورکړی شي، تصمیم ونیول شي، بېخي د افغانستان خلک
مننه پسرلی صاحب. دغه د قبولی مسله د مخکی صادق صاحب هم اشاره ورته وکړه، د کونړ نه زنګاوالی وو، هلته ځینې کسان شته چې په کلونو هلته پاتې دي، که بیرته راسي چانس بیا نه لري چې بیرته ولاړ سي یا برتانیې ته یا نورو اروپایي هیوادونو ته، هلته پاتې سرنوشت یې نه وي معلوم. دغه نوي کسان چې هلته ورځي د دوی د قبلېدو چانس څومره دي؟ او زیات شمېر کسان لکه څنګه چې صادق صاحب اشاره ورته وکړله، لس لکه اته لکه اووه لکه افغانۍ لګوي چې تر هغه ځای پورې ځان رسي، هغه کېدای شي چې پانګه اچونه وکړي په افغانستان کې، او که څوک سمه سرمایه‌ګذاري وکړي کېدای شي د نور دپاره د وظیفو زمینه مساعده کړي. دغه خطر چې خلک ګالي پر ځان باندې په دې ارزي چې تر هغه ځای پورې ولاړ شي او بیرته مسترد شي، ولته د قبلېدو چانسونه څونه دي؟
الکسې سرویس صادق صاحب سره موافق کیم، بدبختانه زموږ ملکی خلک څه چې پیسې خلرین به راکس کې په سود راخلی، اگر په دغلار راضی یا په دچوریا په ترکیه کې ملکیږي یا په سمندر کې دوی ګیاګل تراسي به سرنوش پاتې دا اوسم تقریبا افغانان د کالاس په جنگل کې په کالو کاتو به سرنوش دي. خلک پیژن په برتانیا کې چې 15 کال کې د پرازې تر اوسه پورې دوی سرنوش معلوم نه دی، خلک څه چې په کالو په میاشتو خپل اسات انتظار کوي قبل دې دل جات شخصي، او هغه وجدار چې موږ د حکومت په برتانیا لکه سوریانو سره او عراقیانو سره چې کومه سي روي دي کې هغه سره څه چلند کې موږ سره نه کوي. برتانیا دا خبره کوي او د اروپای جهاز دا خبره کوي چې افغانستان کې امن او امنیت دی، د دې خاطر موږ ته سیاسي کډوال نه منو او دوی ته اسناد نه ورکو. په څه باندې خبرې چې په افغانستان کې جنگ دی مشکلات دي، زری سر موافق کوم چې موږ چې دمر پیسې لاسګر کوي ولرو دمر پیسې ولرو پوتن چې وای تاسو هغه سرمایه خو مشکل ده چې وطن کې خلک نه امید شوی دي، یو خو بیا عدالتي بین صافي روانه ده، فساد اداري دی، خلک سره امید نشته، خلک دی او خا اینده امید نه لري، بیا بریته مجبوریږي چې لاسي وطن تر کې دی په خاطر نه چې پیسې لري، په خاطر چې غواړي لاس خپل فامیل سپور گزار ځوانان ته جنم چې درس هم نه وي اسناد هم نه لري کارونه کې خپل فامیل ته بیت افغانستان ته پیسې لیږي. او دا اوس چې کوم افغانان چې اوس راځي چانسز خو بیخي کم دي په جرمني کې په نور اروپایي هجونو کې په ځانه کې چې اسناد واخلي بعد بختانه.
اینا آقای پسلای گپ شما کاملا درست است، نه در میان ازی که این طرف به هیچ صورت اونا پذیرفته نمیشن، چون رقم که شما پیشتر گفتن طبیعی است که جامعه غرب و کشورهای خارجی همه میفهمند که در افغانستان چی وضعیت است. اما مسئله ای که چند قبل در یکی از برنامه ها صحبت کردیم، مقامات زیزلا اونا یک سند کار دارن که نشان بده جان زندگی امی مهاجر در خطر است، در حالی که اونا چون این سند را نمی داشته باشن. پس در چون این حالتی چی بهتر است؟ هایی که در اون محیط در اونجا باشن زندگی کنن و یا که بین جان خدا به خطر بندازن و تازه در اینجا هم پذیرفته نمیشن؟
تاریخیا هم دغه مشکل ده، خپل تقریبا لس کال کېږي پروتین خپل فامیل خپل مور او ورونه من دلدلی، او دغه ځوانان چې څوک تر هیڅ سره ثبوت سند نشته چې د ژوند په خطر کې دي. او د برتانیا د څنګه ګورو چې یو سوریه کې جنگ به هر سوریه چې راځي هغه وایي پناه کول دي، د فکر کې چې په افغانستان کې په کابل کې په بامیان کې په پنجشیر کې جنگ نشته چې د ترازی اروپا ترازی لاس یادونه کلاس تیریږي بل ته غواړي چې اسناد واخلي. دوی ته موږ ته داسې یو اجتماعي په تور باندې نه ګوري. دلته د هر افغان کیس انفرادي چېل کېږي چې دا د یو غټ مشکل دی، او ځکه چې داسې ورځ راشي چې موږ ته مجبور نه شو چې موږ خپل هېواد پرېږدو. غون مهاجرین کډوال بېرته راستانه شي، ورځ موږ نیلي ګارډ ته ګټ رسي او بل دغه زموږ د پاسپورټ او موږ کښت افغانان وکولی شي چې امریکا ته، برطانیا ته، اروپا ته په قانوني تور باندې راشي، دلته درس وایي، کار وکړي، تعلیم وکړي. خو دغه مشکل ډېر عمده مشکل دی چې خلک راشي هغه ته مجبورې دروغ وایي، مجبورې اسناد جوړ کړي او بیا هم نه منل کېږي. ځینې خلک ته ما یو ملګری ورته لس کاله اوسېده اسناد او حقیقت کیس بچارۍ ریفیوز کړو بېرته ولېږه. نو هغه اوس بېرته پلار را روان دی ترکیه کې. نو زیاتره افغانان چې بېرته ولېږل شي ریفیوز شي، هغه کیسونه رد شي، هغه بیا راځي، ځکه هلته ګزاره ژوند نه کېږي. یو خو امنیتي حالات ډېر خراب دي، یو بېروزګاري ده، او بل هلته چې راشي حالات چې وګوري هغه دا بې عدالتي او دا رشوت اخیستل. نو هغه هم بېخي مجبور شي چې دا خو موږ یو امید لاره چې بېرته دې ملک ته راشو. دا ملک خو داسي د انسافر وان څنګه چې مخکې نه ته دې خپل خبرې کې خو کښ حقیقت کې دغه په افغانستان کې وای، او دغه چې هر چا خپل حق سپارل کېده، او هر چا کولای شو چې خپل حق او عدالت نه غوښتنه وکړي.
مننه میخیل صاحب، تاسو د اوریدونکو اندیښنې مخکې واورېدلې او ځینو د اندیښنې څرګندې کړې چې باید د هیواد څخه د باندې ونوځي، هغه پیسې چې دوی پر مهاجرت لګي هغه په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، او د کار زمینه به نورو ته مسایده کړي. ځینو اندیښنه وښودله چې د حکومت کوم برنامې چې دي چې دوی ته په مځکې ورکول کېږي او مرستې به ورسره کېږي، په هغه کې امکانات دې شته چې فساد وسي او مستحقو کسانو ته نمرې ونه رسېږي. د دوی د اندیښنو په هکله تاسو څه وایئ؟
ګوره هم خو زه کوم په څومره کې د دوی سره موافق یم. دغه زموږ هېوادوال چې په دې قاچاقي لارو او خطرناکو لارو باندې دوی ځي او اروپایي هېوادونو ته ځانونه رسوي، اصلا دا هېڅ د دوی ارزښت نه لري. افغانستان هم د دغو ناقانونه مهاجرتونو سره یوه ستره مادي او معنوي سرمایه هم له لاسه ورکړه. زمونږ ځوانان لاړل، دوی په سمندرونو کې ډوب شول، اکثره په لارو کې ووژل شول، دوی د هغه قاچاقشیانو ښکار شول. یعنی دوی له ګډو مالي ارزاني زیانونو سره مخامخ شول، بلاخره چې دوی هلته اروپایي هېوادونو ته ورسېدل. هلته هم د اروپایي هېوادونو هغه تګلارې بدلې شوي. په دې برخه کې اوس قوانین سخت شوي، همدارنګه پر کومو محدودیتونه وضع شوي. بل عمده ستونزه کله چې دوی هغه اروپایي هېوادونو ته رسېږي، هلته بیا د دوی د پناه اخیستلو مسله ده چې یعنی داسې نه ده چې هر چا ته برته به هلته پناه ورکول کېږي. نو بالاخره یو شمېر افغانانو هغه د پناه اخیستلو اسناد هم رد کېږي، او دوی له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ کېږي. ګوره د حکومت کې مشکلات شته، دا معنی چې اداري فساد شته، د ځمکو په برخه کې، د ځمکو د ویش په برخه کې مشکلات شته، امنیتي ستونزې شته. همدا اوس پرته عملا په یو شمېر ولایتونو کې جګړه جریان لري. همدارنګه اقتصادي ستونزې، ډېر بېروزګاري ده دلته. خو حکومت هم هڅه کوي، اراده شته تر څو دغه زموږ امنیتي ځواکونه هره ورځ قرباني ورکوي او د دښمن پر ضد باندې جنګېږي. نو یو شمېر سترې اقتصادي پروژې تطبیق شوې، او د سیمې په کچه یو شمېر تړونونه لاسلیک شول چې دا خپله کولی شي چې یو شمېر زموږ هېوادوالو ته هغه کاري زمینې برابرې کړي. خو یو څه وخت نیسي، مشکلات شته. خو زه فکر کوم تېښته هم د حل لاره نه ده. سوله ده، که امنیت، که د هېواد پرمختګ، هر څه همدغه افغانانو پورې اړه لري. یعنې که چېرې موږ خپل هېواد پرېږدو او بل هېواد ته لاړ شو، دا هم د حل لاره نه ده. تر څو چې موږ خپله قرباني ورنه کړو، ځوانان مو قرباني ورنه کړي، مبارزه ونه کړي، نو بیا ډېره ستونزمنه ده چې موږ دغه هېواد پرمختګ وکړو او موږ یو چېرته ورسېږو. نو بل ورور اندېښنه څرګنده کړه د ځمکو د ویش په برخه کې. رښتیا هم ستونزې شته. په ننګرهار کې ځمکې مخکې ویشل شوي نه شته. د دې اندېښنه پر ځای ده دغه د ځمکو د ویش پروسه غیر عادلانه ده، او مشکلات ډېر زیات دي. خو اوس کله چې د وزارت رهبري نه وشوه، په دې باندې لپاره کتنه پیل شوه. خو یوازې دا د ځمکو د ویش مسله د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت پورې هم اړه نه لري. یو ادارې په دې برخه کې کار کوي، کمیسیونونه دي د ځمکو د ویش کمیسیونونه چې هغوی مستحقو کورنیو ته د هغوی اسناد ښودل کېږي، که چېرې مستحق وپېژندل شي بیا ورته یوه نمره ځمکه ورکول کېږي. نو شته مشکلات هم شته، خو زه فکر کوم تېښته به هم د حل لاره نه وي. موږ باید هڅه وکړو، مبارزه وکړو، قرباني ورکړو، تر څو دغه هېواد مو پرمختګ وکړي او دغه مشکلات تر یو حده پورې کم شي.
تشکر جناب آقای میاخیل، باسم تشکر از حضور شما در برنامه. شما میفهمیم که مشکلات داشتین و گرفتاری های، و خوشحال هستیم که در این ساعت هم همراه باشه.
دقیقا اگر بر ما اجازه باشه، خب تشکر از شما از مهمانان عزیز بر ما اجازه باشه.
بفرمایید. تشکر از حضور شما در برنامه، تشکر که دعوت ما را قبول کردین. زنده باشین.
مننه میاخیل صاحب چې په خبرونه کې برخه واخیستل. موږ هڅه کوو چې نصیر احمد حیدرزی صاحب هم خبرونه تر اوبلو از مر سره ژمنه کړې و چې د آی او ایم د برنامو او پروګرامونو په کله به مشته معلومات راکړي. همدغه راز ګلولي پسرلی صاحب هم را سره ای. ګلولي پسرلی صاحب مخکې مو څه معلومات راکړل، او صادق صاحب هم د کونړ نه ګیلې وکړلې چې باید افغان کډوال ولاړ نسی. په مجموع کې د اوس په افغانستان کې د بیلابیلو سیمو نه ځوانان چې نو امید سوي دي او غواړي د افغانستان څخه ووزي، ساسی رغب اوری تاسی دغه خپل تجربه کې څه معلومات ورکې دي ته چې خپل چې ولاړه لاسال ته اوس څومره شرایط مشکله سوي دي، امکانات د قبولي څونه دي، او آیا په دې ارزي چې څوک د افغانستان څخه ولاړ سي ایران ته، د ایران څخه ولاړ سي ترکیه ته، خطرونه وګالي بیا ترکیه څخه ولاړ سي یونان ته، بیا په اوبو کې هلته د سل خطرونه دي چې د ډوبېدو امکان شته، دا په دې ارزي چې څوک اول ته چې بیا ولاړ سي بیرته مایوس سي، بیرته افغانستان ته رالیږي چې لس لکه یا ته لکه افغانۍ ولګي په دې برخه کې، او اینده هم نامعلومه وي، اول ته که د اقل بیرته ریپورټ نه کي لس کاله او اته کاله بالته منتظرې، بې سرنوشت درس بنسي ویلی، ژوند بنسي کولی، کور بنسي رانیولی، سرمایه ګذاري بنسي کولی، که یو څه معلومات ورکړي اورېدونکو ته، هغه کسان چې دا پروګرام اوري چې په هغه عام اصطلاح سم دمې سر خلاص سي په دغه مسلې باندې چې کوم خطرات او کومې ستونزې په دې برخه کې شاملې دي.
الا کو زه په دې کې هیڅ شک نشته چې دا مرګ چې خلک ځانور کې دا په دې هیڅ نار دی. خپل وطن خپل وطن خپل وطن لکه ګل وطن خپل په عمل سره پښاو خوا کې ژوند کول خیر که څه هم غریبي، خو مشکل دا دی چې کله تو غزوانان چې وقته غالي راسي، کله چې هغه ته موږ چې ورور مرزې دا لاره چې دی مرګ لاره دی، خلک ګوبيږي. تر کال تقریبا 3000 خلک په سمندر مدیترانه کې وژل شوی، تقریبا شاوخوا 15000 خلک وژل شوی دي چې په کې افریقایان، سوریان، عراقیان، افغانان دي. چاروپا تر اتله دا اوس لاره دومره بند شوی دي چې یونان نه بیت ترکیه ته لیږي، بلغاریا ته لیږي، را وخت مشکل شوی دي، بیا نه چرواوري دی خو هنګری او اتریش تر اتګ مشکل شوی دي، بیا چې راسي همدغه ستار شوري اسناد ډېر مشکل دي. ما تقریبا نن لس کاله مخکې دغه سفر کړی، او که ماته مقامه سعیده وای او ما سره دا امکانات وای زه نه راتلم، او زه کوم کله چې بیت لاړ خپل وطن تلم، لکه وطن مې یادېږي، خپل خپلوان مې یادېږي، فامیل مې یادېږي. خو مشکل زموږ دا دی کله چې افغانان ته وایي چې مرازي، هغه به دا کې چې تاسو بخیلي کوئ، خپل لاړې په لندن کې ناستې، په اروپا کې ناستې، او موږ ته وایي مرازي. خو بلې خوانه ته په دې هم پوهېږم چې کله څوک افغانان راځي لړې د مجبوریت راځي، او زه هغوی ته احترام لرم چې غواړي چې د خپل مجبوریت نه، د خپل فامیل لپاره، د اقتصادي یا سیاسي مسایلو د وجې، یا د امنیت د وجې راځي، نو زه ورته په احترام لرم. خو زه وایم چې ډېر احتیاط دې وکړي، د قاچاقبرانو او د خلکو په خبرو دې نه غولېږي، او خپل اقدام ډېر په هغه سره وکړي، ورو سره وکړي. نو زه وایم چې دغه رښتیا دغه لاره ځي، د مرګ سره ټکرې دي، او مرګ سره راتګ دې نو دوی دوباره سوچ کوو کې که چېرته په افغانستان کې گزاره کېږي او ژوند کېږي، او کولی شي شمال ته خپل ژوند مخ په وړاندې بوزي، نو ودي چې رښتیا هم څنګه مخکې چې مخکې څه بول، دغه زموږ وطن زموږ ځوانانو ته اړتیا لري، او موږ باید قرباني ورکړو. دغه څوک چې مهاجرین دي، کډوال دي، قرباني ورکړي، ځکه چې خپل وطن او خپل فامیل نه پرېښي دي، نو دا نور دي دغه قرباني نه ورکړي. دوی وکولی شي قرباني ورکړي افغانستان ته د خدمت په اړه کې. زه هم په دې باور لرم دغه افغانان چې دلته دي، دا چې موقع مسایل چې دا وخت خپل به زم، او خپل خلکو ته خدمت کوم، خپل وطن ته خدمت کوم. دغه درسونه مې چې ویلي، کوم تجربه چې لرم، ډېره بله خلک استفاده کوم. دغه چې دا افغانستان کې د یو حال راسي، یو ورځ راسي چې خلک دې ته مجبور نشي چې خپل ځوان زمن ځوان ونه خارج ته ولي، او پاتې ولي، یو تا مرګ سره مخامخ شي.
تشکر اونې
پسرلی صاحب، خبرونه کې را سره وسی، خبرونه ادامه لري. ورزو اوریدونکو ته وګورو چې هم خلک به پروګرام وسوري، چې وګړي څه نظر لري، او کوم پښتنه ولري مهرباني وکړي. د خبراتوري گفتشونو خبرونه ده، په خبرونه کې شامل یاس. په اینو وخت کې باید وایم چې موږ هڅه کوو چې نصیر احمد حیدرزی صاحب چې د آی او ایم د اړیکو مسول دی، هغه هم خبرونه تر اوبلو چې د اوریدونکو پښتنو ته ځواب وایي، او په مجموع کې د خپل ادارې د برنامو او پروګرامونو په اړه مشتمل معلومات راکړي.
روی خلته سم برادر، بفرمایئ، خود معرفي کړئ، از کجا صحبت میکنئ؟
زلمه خاکیار هستم از ولایت پکتیا، مرکز گردز. سلام برای شما و مهمانان گرامی، زیاد پرسان نمی کنم. فقط همه که گفتم میتونم، چون در افغانستان کسای هست که دا هیچ اجرت نکرده و در ملک خودشان در خانه و کاشانه ملک وطن خودشان ماجر هستند. یعنی شما باور کنین در می شهر گردز با صدها با 500 فامیل است که هیچ خانه ای ندارن. یعنی تو حساب کنین که در خانه کرایی کل زندگی میکنه. اگه ما مثال ببریم یک ایندوس تک خانه نداره، امی طول 16-17 سال میشه یا 20 سال میشه که یک مارکت زندگی میکنه کرام میده. شما باور کنین هیچ کس هیچ نهاد این شورای ولایت هیچ کس از آب خبر نداره. پس اگه این نمری ها تقسیم میشه از کدو از طریق چه قسم یا تقسیم میشه، مانای چه قسم تقسیم اوقات یا ایره تفکیکشه چه قسم بوتانه، اینجوری تو ماجرای هست که افغانستان هم خورد و پاکستان هم خورد. به هزارها و هزارها هکتار جریب زمین امیال در ولایت پکتیا موجود است، اما او مردم ها یک از بسیار پولدار است، بنگلیا دارند، کارخانه دارند، بسیار پولدار است، اما باز هم یا زندگی کوچ کردن آمدن از پاکستان، زندگیشان در کابل است ولی زمین کاشانه خود خودن اینجا ایلا کردن. ایتو نشه که مانا تبعیض صورت بگیره، قوم پرستی و سند پرستی. او کسایی که ضرورت داره او در جای خود مانده شه، او کسایی که پول هم داره، پیسه هم داره و با صدا جرب زمین هم داره به او نمره هم داده شه، و او کسایی که امروز در افغانستان مجرت هم نکده و خانه هم نداره، زمین هم نداره و در ملک مردم، در زمین مردم، در خانه مردم به سر میبره و اون دوست در کمیال هیچ کس توجه نکده، هیچ کس خبر نداره، حتی نیروهای امنیتی ما آگاهی نداره که این یکی این دو ای در اینجا زندگی میکنه، آیا خانه داره یا نداره. پس همیش سوال ما بود به طور درست باید مرا جواب مرا پاسخ بگه.
تشکر آقای خاکیار. متاسفانه آقای میاخیل رفتن که جواب بتن، اما همونا گفتن که دو طرف سرحد کسایی که باز میگردن وقتی که اونا ثبت میشن، خب طبیعی است که برشان پیشنهاد هم میشه، علاوه بر اینکه پول که برشان تعیین شده میگیرن، سند زمین و دیگه مواد لازمه در اختیارشان قرار داده میشن.
مننه چې په پروګرام کې برخه واخیستله. ورځو یو بل اوریدونکو به هم واخلو او به ګورو چې د هغوی څه نظر یا پوښتنه ده.
السلام علیکم، ولی خان د پاکستان تاسو سره په لین کې یم.
مهرباني وکړئ ولی خان،
تاسو ټول ته سلامونه وړاندې کوم. ما به صادق سیم دا پوښتنه ده چې د پاکستان راټول کړي دي لاس ته چولې ده. زه د دې نه دا پوښتنه کوم کنه د میاخیل صاحب نه چې اوس ګوره مونږ دلته کاغذونه لرو او موږ ته هغه وینشیار والا افغانان چې دلته پکېناستي هغه وایي چې تاسو 2004 کې کمپیوټر شوی دی، هغو خلکو ته پیسې نه ورکوي، مجبور دي چې هغه کرایي نه لري، څوک چې څنګه لاړ شي واپس دې جواب مې اخر صاحب نه زه غواړم.
مننه. لکه څنګه چې مخکې اسفي صاحب هم وویل، له بده مرغه میاخیل صاحب مصروفیت درلودلی و نه شو کړلی چې د خپرونې تر پایه پورې زموږ سره تقریبا 15-20 دقیقې په پروګرام کې زموږ سره برخه واخیستله. نور یې نه سوای کولی چې په خپرونې کې برخه واخلي. ورځو بل اوریدونکو ته موږ حیدرزی صاحب هم خپرونې ته رابلو، هغه د IOM د کډوالو د نړیوالې ادارې د ما اړیکو مسؤول دی. مهرباني وکړئ د خبرو اترو یا گفتشنو خبرونه ده اوریدونکو ته ورسو، د هغوی پوښتنې به واخلو، بیا به موږ خپلو هڅو ته ادامه ورکړو چې حیدرزی صاحب هم خپرونې ته راوبلو او پسرلی صاحب په خبرونې کې راسره یې. که چیرې تاسې د افغان کډوالو په هکله معلومات غواړئ چې په اروپا او په بریتانیا او په دغو هیوادونو کې وضعیت په څه ډول دی، پسرلی صاحب په دې برخه کې کتاب لیکلی دی، خپله قصه یې کړې ده او په دې برخه کې یو فعال دی، بیلابیلو اروپایي هیوادونو ته سفرونه کړي دي، کډوالو سره یې نږدې لیدلي دي. هغوی کوای سي چې ستاسو سره خپل تجارب شریک کړي او تاسې د کډوالو په اصلي تجربې باندې تاسې خبر کړي. مهرباني وکړئ په خبرونه کې شامل یاست. په خبرونه کې شامل یاست. خبر اترو یا گفت شنو خبرونه ده. مهرباني وکړئ
بفرمایئ. شنونده دیگر روی خط میگیریم. خدا معرفی بکنیم برادر لطفا، و ای که از کجا زنگ میزنه.
مهربانی وکړئ په خبرونه کې شامل یاست.
بفرمایئ.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
علي جاهل المن تخصصي خدمه عزله
استاسي جاغ مش سم ناورو كتشيري مدى ذات يوسى تغيير واركي
بلا دمت المنت شبكة خاسمتي خير از ما سيد ان المنوات الخلق فالده توقفت ده بيدارة خلق ياش على اغا خلق سدارة خلق دي پر بيش فاني پر فاني جرس عالتا كرتونو ده جوري رازي دمت خلق ده ماجيرو كنافرو كوي درين درين سوى دالارة اخلي اوركي دلتا شناخت و دغلری یاندا خپل د لیدو د جدي کار درته مچانه پرم د تیزنه مچې د لیدې گزاره د تلې علم کې پیندور جمع جته نو کړې و د خوځ دی یا که زه خو ته خدا جوړی راځي او څه په دغه ما سیږي
تاسو نوم چی دی
او باندې خلک شرازی ماجر ماجر شرازی او هغه اصلي ماجر ته ډیر مشکل په ډیر تکلیف
ستاسې نوم څه دی بخښنه غواړم ستاسې خبرې قطع کوم ستاسې نوم څه دی
ما خپل نوم وایم
علي زي صاحب مننه علي زي صاحب علي زي صاحب جالب مسلې ته اشاره وکړله هغه دا چې په دې برخه کې فساد امکان هم شته د جالکاری امکان هم شته ځکه مخکې میاخیل صاحب معلومات ورکړله چې یو این ایچ سی آر د کډوالو د ملګرو ملتونو د کډوالو د برخې اداره د کورنۍ د غړي پر سر څلور سوه ډالر ورکي او افغان حکومت بیا سل میلیونه افغانۍ ځانګړي کړي دي پنځوس ډالر پر نفر ورکي
تقریبا
څلور سوه پنځوس ډالرو مسله ده په دې کې امکان شته چې اوس خو افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحد تقریبا دوه زره دوه سوه کیلومتره دي د دې کنټرول به څنګه خلک کېدای شي چې واوړي هلته د بولدک له لارې مثلا کوټې ته ولاړ شي او د خواته تورخم له لارې پېښور او دغو ځایو ته ولاړ شي او هلته د جعلی اسناد جوړولو امکان څومره دی
کاملا و ای مسئله بسیاره که مسئله مشکل است امیر رقم کنترل سرحدات یک جنجال مشکل است آمدن و یا پس دوباره رفتن از این امرای پولی که گرفتن از یک طرف دیگه
مخکې هم د سیو پروگرام شروع سو په لومړی کلونه کې د پخوانی ولسمشر حمید کرزی په وخت کې هم پروگرام شروع سو کسان براغله او پیسې به وخصلې به بیرته ولاړل پاکستان ته ولاړل یا بیرته ولاړل ایران ته ولاړل چې لباده مرغه اوس میخیل صاحب نسته چې د برخې ته ځواب ویلای وي موږ اوریدونکو سره ژمنه کوو چې په دې برخه کې به موږ د چارواکو څخه پوښتنه وکړو او پراتونکو کې به تاسو ریپورتونه جوړ
کړو واقعي متاسفانه آقای نذیر احمد حیدرزی مسئول رابطه عمومی سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM که وعده کرده بودن مهنده برنامه متاسفانه تا هنوز نیستن. مهمان برنامه ما آقای گلولی پسرلی یک مهاجر افغان است که کتاب هم در رابطه به این مسئله نوشتن و فعلا در لندن زندگی میکنن.
بله
بفرمایید. ما بدون شک ما نظر شما رو در این مورد میخواستیم. بفرمایید.
اول خود دست چکل در غرور زنگویل پکتیانه دا حقیقت چې په افغانستان کې اګین بیا هم بیا هم بدبختانه چې خلک په ولایتو کې اوسېږي سرنوشت نه لري کورونه نه لري ځمکې نه لري د هغې څو غم نه خوري او هغه خلک چې پاکستان راځي نور ځایونه راځي چې ځمکې هم لري کورونه هم لري جایداد هم لري سرمایه لري هغوی سره کومک کېږي اما هم همدغسې کیسه ویل څنګه چې دا ورور هلمند نه ویلي چې څوک مخکې ننګرهار نه یو څه کورنۍ لاړې وې د ځاځي په لاره باندې پکتیا باندې لاړې بېرته په چنار ته اوس دغه رجسټریشن داشان کړي وو چې بېرته راځي نو زه فکر کوم زموږ افغانانو کې یو عجیب غوندې هغه لږ موږ د سیوره کوم فکر لرو چې موږ ته هر که حق هم نه لرو باید حق موږ ته ورسېږي لکه حق حقدار ته نه سپارل کېږي ځینې خلک څه چې ضرورت نه لري دې ته دځې مهاجرت کې او بیا ځان رجسټر کې او بیا غواړي چې بېرته راشي او څو پیسې او څه ځمکه واخلي نو موږ یو بل فکر وکړو یو بل سره انساني او اخلاقي چلند وکړو په دې باندې سوچ وکړو چې کومک تجارت لري سره کومک کو دی بل چې حق ونه خو نو څنګه افغانستان کې هر څه دي هر څه نه خو ځاتر هر څه سوچ کې څنګه خپل جګ ده څنګه خپل ځان ته ګټه وګړي چې نور ګټه غو مخه بد بختانه په افغانستان کې دا مشکل شته چې قوم پرستی او زل زبان پرستی دا خبرې سته او ځاتر خلک دا هندو رو چې دوی لري دا غوړو ټول په یو هندوان دي په نن هر کې پکتیا کې په نور خو نور ځای دي یو مشکل سره شپې ورځې کوي او سره حکومت توجه نه کوي هغه هم افغانان دي هم انسانان دي که هم مسلمانان نه دي او بیا هم نور مسلمانان افغانان دي چې د مشکلات سره مخامخ دي هغه بل ورور چې څنګه ویل او پاکستان نه او پاکستان کې مخکې مهاجرین دي ځوالول کې دا اوس موږ کوم څه دي شبدګل کیسه چې پاکستان ونیول او پاکستان د غیر جالي اسناد لري غیر قانوني اسناد لري پاکستان کې ډیر افغانان دي چې د سي اشنات کاټنه جوړ کړی دی هغه دولت ور د موخه مسیده کړی دی یا د رشوت د مسیا یا څنګه نو اوس د پاکستان هر خانه غوښته افغانانو په افغانستان باندې بوج راوړي د مجرین دوځي په خپل غیر اخلاقی کار دی باید د نړیوالو قانونو خلاف دی او د افغانستان دولت به کله چې د سره سیاسي مشکل جوړیږي هغه زور باید په مهاجرینو په کډوالو ونه واسي او همدغه د هلمند خبره هم ده چې زیاتره خلک زی الټر بیا دغه چې د څنګه چابل ور دي پکیانو ویل نه راوښت منلرو خو چې مخکې مخکې چې د اشاره وکړه دا مشکلات تاسو دی منی وکړه موږ دولت کښې دا مشکلات منل چې یو حل لاره پیدا کړی وي او خلک دې ته تشکر چې هر څه د خپل حق له زیات نه غواړي خپل حق دی غواړي او بل د اهل کار کارکون کې چا واکې څوک چې رشوت مندي رشوت داخلي واخله چې د لغمان څیر مخکې د لغمان رئیس مهاجرین ته دې خبر نه و چې لغمان کې په دښتو کې په دښتو کې مهاجرین کډوال پاتې دي او دا څه دی هغه رئیس و چې مهاجرین رئیس نه دلته شته هغه خلک ته کار مندي نه لګول چې څوک چې زرخوګي لري خواخوګي لري او کولی شي هم خلکو ته خدمت وکړي او اوس هم څه څوک چې بس وزارت موږ دولت کې باید بدلون راشي
بله آقای پسرلی یک مسئله دیگر که بیشتر همکارم آقای الکوزی در مورد اشاره کرد هم چگونه این مسئله را آدم میتونه کنترل بکنه؟ آیا با سرحد گستردهی که میان افغانستان و پاکستان وجود داره کنترل این مسئله که کسایی که میاین از پاکستان بعدن با گرفتن کمک ها دوباره برمیگردن به پاکستان و یا کسایی که با اسناد جعلی میان و کمک ها را میگیرن بعد دوباره میدن کنترل این مسئله به نظر شما در کشوری که با گفته گزارش ها فساد بیداد میکنه و امنیت هم مشکل دیگه است چگونه آدم میتونه این مسئله را کنترل بکنه و مطمئن باشه که چون این برنامه به شکل درست و متوازن پیاده میشه
اصلاً دا خبره ده په دې نه کنټرول کې چې موږ بارډر بند کو یا دوران ختم دي سنس ولګو دیوال جوړ دا خبره چې خلک په منټالټی پورې اصل لري خلک باید کینات وکي څوک چې څومره لري تاګه شکر وباسي او د بل څه حق وانهلی موږ مشکل په خصوصا په افغانستان کې چې کله اروپا ته سفر کوم او اروپا کې اکثر شوادونه دي د دې اکثر شوادو ته موږ صحت نشته تقریبا 500 میلیونه خلک په اروپا کې حاجت ژوند کوي یو بل ملک ته ځي یو بل ملک ته کار کوي خو هغه د چا حق نه خوري او د قانون او سیستم موجود دی څنګه چې تا ویلي بدبختانه په افغانستان کې اداري فساد دی او دا خبره دې په دې نه خلاص په دې نه حل کېږي چې موږ سرحد بند کړو او سرحد اوس هم بند دی د دې مشکلات خلاص مخامخ شوی دی په ټول خمه چې سټمبول دی چې په نور ځای کې ایران سره هم زموږ سرحد تړلی دی خو خبره غونډې ته دې تر راځي چې موږ خپل مشکل موږ افغانانو کې دی خپل په دې مشکل چې موږ ډېر شکر نه باسو چې لرو قناعت نه کوو قناعت بخښ نه او موږ نورم غواړو دې حکم غواړو خپل خو خپل دی خو دې بچم غواړو نو باید خلک په عام په هوای وسې خلک په دې پښې دا یو غیر اسلامي کار دی د انسانیت خو د حقوقو د بشر خلاف کار دی چې دې بچا حق خلک خپل حق غواړي په مغه دولت کې حکومت کې هر افغانستان کې الحمدلله دومره ځمکه ته چا تر رسیدي خو ځکه چې فساد موجود دی اخله چې حقدار دی هغه نه رسیدي څوک چې حق نه لري او څوک چې زور لري پیسې لري هغه تر رسیدي څوک چې غریب فقیر هلمند نه راغلی په کابل کې پراته دی هغه د پښتنو څوک نه څوک چې روزګان نه راغلی کندوز نه راغلی او نور ګوانډي ولایتو کې پراته دی هغه د پښتنو کول څوک نه څوک چې هغه بیچارهګان غریب مسكين خلک دي هغه زور او پیسې نه لري نو دا خبره ست دی بارډر کنټرول کول کې مونږ نه حل کیږي د خلکو په ذهنونو د خلکو په منټالټی باندې حل کیږي چې خلک هر څلې خپل حق او خپل شکر وباس او خپل ژوند باندې موافق اوسي دي
مننه پسرلی صاحب خبرونه تقریبا و دقیقې نورې پاتې دي نن د خبرو اترو یا گفتشنو په خبرونه کې د افغان کډوالو پاکله خبرې کو چې د پاکستان او د ایران رستنیږي او د غراز د اروپای اتحاد څخه رستنیږي د نیو یارک ټایمز په یو ریپورت کې راغلی دی چې البته دا ریپورت د افغان چارواکو او بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د استازو سره د خبرو او مرکو پر بنسټ جوړ شوی دی ویل شوی دی چې د روان کال یعنی د 2014 کال د پیل څخه تر پای پورې به افغانستان ته 1.5 میلیون کډوال بیرته د پاکستان او د ایران او د غراز اروپایي د هیوادونو څخه بیرته راستانه سي موږ په همدغه موضوع باندې خبرې کوو او وروستۍ شیبې د خبرونې تقریبا 4 دقیقې د خبرونې پاتې دي یو یا دوه اورېدونکي به واخلو وروسته به بیا بیرته پسرلی صاحب ته موقع ورکو چې هغوی خپلې وروستۍ خبرې وکړي بیا به خبرونه دغه سیر راټوله کړو بیا هم وایم چې موږ هڅه وکړه نصیر احمد حیدزی صاحب چې د IOM د امریکو مسؤول دی هغه پروګرام ته راوبلو او پروګرام کې زموږ سره برخه واخلي له بده مرغه د هغوی ټلیفون کار نه کوي امکان لري چې ټلیفوني ستونزې او موږ خپل هڅه وکړل چې وي خبرو انتراو بلو پر صورت ورزو اوریدونکو ته وګورو چې د کم ځای څخه چا زنګ راوالی دی مهرباني وکړئ د خبرو اترو یا گفتگو خبرونه ده.
السلام علیکم. سلام تاسو ته او تاسو همکارانو ته اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. محمد جان صفای ما د کابل د پلیچرسینه.
مهرباني وکړئ صفای صاحب
دا د ماجرو راتلل اوتلل دا د هیچ افغانستان خلک کې دی ډیر یو غیرتی خلک دی. اول ز یو ګلکارم د خټو 300 روپۍ ګټم هم د کور کرایه ورکوم. وطن مې کندوز دی او هم ځان ساتم. هیڅ چیرته مزي دولګي نه ولا په ترشه چای گزاره کوي. ولې خبره مشکله ټول خپل حکومت جوړ کړی دی. دا 15 کال شول دی کمزور نه دی. ولې دا پسات نور کوي دې ته دا حکومت دا خلک ګوري چې دی څه کوي. ولې خپل منځ کې اتحاد نه کوي. دغه د دې دواسي پورن دي هر سره خپل څوک مشکل دی ټول د حکومت پورې اړه لري. پاکستان پاکستان خو اول تاخیر زموږ د 50 کال کې د دشمن د هغه تخلقو ته نسی زینه ملامت هم دشمن څوک نه ملامت هغه چې وسه کیږي ستا خاورې ته غل دی ستا سر ته غل دی ستا مال ته غل دی هر شي ته دی غل دی. نو ملامت موږ ټول په خپل کې ده په خپل ځان کې ده. هیڅوک ملامت نه دی. خدای دې دې ته هدایت ورکړي. ستاسو وخت نور نه سم. السلام علیکم.
مننه کوم ودان چې په خبرونو کې برخه واخیستلې او بل اوریدونکو یې مخلو.
بله باید برنامه را جمع بندی میکنیم با آقای پسرلی.
مهربانی وکړئ په خبرونه کې شامل یاست.
روی خط هستم برادر بفرمایید. سلام علیکم شما روی خط هستم برادر بفرمایید خودم معرفی کنین از کجا صحبت میکنین.
السلام علیکم عاشقی صاحب.
وعلیکم السلام.
زه پښیم چې زرملوال د خیبر پښتونخوا هریپور کینځم نمبر 56 سره د تلیفون څخه تاسو ته ملمنو ته سلامونه وایم چې هله وړاندې کوم په شمول دا ورېدو.
مننه مننه مهرباني وکړئ تاسو دغه د کډوالو وضعیت راته تشریح کړئ او څه معلومات راکړئ چې یالته څه وضعیت دی.
وضعیت خو دلته څه څه دی د شمیر ال کوزې صاحب کډوالو ولایم خو په دغه خبر شي وخت تاسو سره د تواصل سره تر تاسو خبرونه دی چې ختمېدو د اخر مراحل کې ده. خو دمره په زړه درته وایم یقین نم چې دا څو کلونه دی لږې نه دا یو خوشاله نه دی ځکه لپاره دی چې دا یا جلال آباد تکلیلی دی داس خای د نور ولایتونو دی هغه جلال آباد تکلیلی دی کابل تکلیلی دی کړه قرای کورونه باندې وشي هغه کوم اروپایي نشار ورته ورکړي دی هغه ټول په نفس باندې وخوري. نو دا به چې دا وخوري نو دا خدا مطلب یعنی کور جوړول دی سرتنا د پاره یو ځان تیارول دی. نو یقینا چې دا خلک لیلی دی دا یو خوشاله نه دي نو چې موږ خپل صاحب کوم کله دې خبرونه کې نشته خدا خبر څنګه خو یې ترجیح ونه شو.
کشمیر خان شما خبر دارین آیا که کشمیر خان گپ شما رو قطع میکنم ببخشید از کسایی که داخل افغانستان رفته همین کمک ها برشان میرسن همین رقمی که بیشتر آقای میاخیل گفتن اونها این کمک ها رو گرفتن یا مثلا زمین به دستشان رسیده شما خبر دارین؟
دغه خبره ده راشیتی شمسی یقینا ډیر خلک ده چې دې شغه بالکل یعنی خپل ژوند یې نږدې کړی یعنی مطلب چې هغه خپل ژوند یې جوړوي نو هغه به څنګه ډیر چې مثلا دا کوم روپي ورسره یې دا خو په دې کرایو په دغه شیان باندې ژوند یې مثلا د کور لګښت ده اوس ګوره زما دې یخ ده ګوره هر څه لګیږي شاشات لګیږي د کور لپاره خوراکي مواد لګیږي او ناروغ به ولې د اکثر څلور روپۍ خو په دې باندې راړي.
مننه کشمیر خان
صاحب. دغه د غریبانو مالي وایي وایي کوم دې کومره وګره او ستاسو خلاص شوای او پښتو کې ماتل د څنګه.
او مننه کشمیر خان صاحب چې معلومات مو راکړل د خبرونو تقریبا 2 دقیقې پاتې دي. پسرلی صاحب ته به موقع ورکو چې خپل ورستي خبرې وکړي خبرونه برا ټولو کوم مهرباني وکړي پسرلی صاحب.
کله چې ما خدای چې کله کابل نه اورور څنګه ویل او دا وړاندې غلطی خړې دي خو خوشاله بعد ځل را وسته او دچې د چې کلم خلاص تلل نه یا جرمني یا ډنمارک نور فادو تلل دا وړاندې ژوند چې کتلې ډیر بي عزت ژوند دی. تا هغه دې ته چې دا غوښته چې هڅه نو وطن کې کوم عزت وو وطن کې کوم یو په جنګول او دوی تر هغه دې 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 چې د انسان وړاندې ژوند کې کوم خلک خصوصا په خلاص ځنګل کې چې خوشاله ده خوشبختار هغه ځای باندې دا حقیقت چې افغانان غیرتي دي کوم مجبوریت مجبوریت لاس مجبوری ګچرو جو هر مجبوریت شي بل دا چې موږ د افغانستان د لاته خبر به دي صفه وي پاکستان ته چې افغان مهاجرین افغان کډوال چې پاکستان کې دي هغه ته موږ خیرات نه غواړو موږ سوالګر نه یو. افغان مهاجرین کډوال پاکستان اقتصاد ته ډېر ګټه رسي هغه ته کارونه کوي بزنسونه لري
هغه اقتصاد لپاره ډېر ګټور دی. دا خبر باید وسی او بل ځای چې د افغانستان حکومت برتانیا ته او اروپا ته چې باید ډېر په کرکه وشتا موږ مهاجرین په زور مړه لګي او د افغانستان دولت باید په دې هم پوه شي چې افغانان په اروپا کې دي ډېر نه پیسې لیږي زحمت باسي کار کوي چې خپل فامیلونه سپورټ کړي دا د افغانستان په اقتصاد باندې د افغانستان لپاره ډېره ګټوره تمامېږي. نو د افغانستان حکومت باید کوشش وکړي چې لاسلیکونه لاسلیک کړي چې شانو کې چې هغه د افغانانو د افغانستان په خیر یو دې ته مقام وسیده کې چې امنیت امن راشي او په ملک کې دا مقام وسیده شي د افغانان تعلیمونه چې کړي به تر وګرځي او ملک ته خدمت او ګټه ورسېږي. نو زه امید لرم چې دا خلک په لاره کې په خیر سره خپل مقصدو ته ورسېږي او خو د افغانستان کې امن امنیت راولي دي او سولې او د تلوري افغانستان.
تشکر آقای فسلای گلولی فسلای مهاجر افغان در لندن و آقای حفیظ احمدی میاخیل مشاور وزارت مهاجران و عودت کنندگان که در برنامه با ما بودند. به نهایت تشکر. برنامه در اینجا به پایان می‌رسد.